د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په بین الافغاني خبرو کې د دولت مرکچی پلاوی وای د سولې د مذاکراتو لپاره یې له خپلې خوا د اجنډا طرحه طالبانو ته سپارلې ده. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې در 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک د دوو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالني چې پرون له جرمني موسکو ته له رسېدو سره سم نیول شوی نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه 15 ورځني کمپاین په ترڅ کې 9,900,000 ماشومان د دغه واکسین لپاره په پام کې نیولې دي. نوموړی له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د دغه وژونکي او د تل لپاره له فلج کوونکي ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي.
منګه غوښتنه د ټولنې څخه دا ده په تیر بیا په هغه سیمو کې چې موږ واکسیناتورانو سی کولای کور په کور کمپاین پلې کی کورنۍ کې لطف کی خپل ماشومان روغتیايي مراکز ته دوځي او همدارا سایر ټیمونه چې په کلو باندې کې دي هغه ته ورولې ترڅو واکسین شي.
د عامه روغتیا وزارت د چارواکو په وینا په دغه کمپاین کې د روغتیايي کارکونکو په ګډون شاوخوا 15,000 کارکونکو ګډون کړی دی. وزارت د شمیرو له مخې تیر 2000 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو شپږ 59 مثبتې پیښې ثبت شوې او یو علت یې دا بولي چې شاوخوا 3,300,000 ماشومان د پولیو ضد واکسین د مخکنیو کمپاینونو څخه محروم پاتې شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په تخار او کندهار کې چارواکي د طالبانو د حملو د پښا تمبولو او د ډلې ته د زیاتو زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د تخار د امنیت قمندانې ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د طالبانو د یوې حملې مخه ونیوله. نوموړي طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل.
د صادق پنامه معاون د قتې لایزري ده 15 تنه د طالبان وژل شوی دی او 3 تنه زخمیان دي.
خاغلی اسیر په دغه نخټو کې خپل لور ته د یو سرتیری د ټپکی دوه خبره ورکړه. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت نن په یو خبره کړي خبر پانه کې وویل چې تیر ورځ د کندهار په جړی او ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو مخونی ولاو پر هغوی د بریدون او نخټو په پایله کې 15 طالبان وژل شول او 8 نور ټپیان شول. طالبانو په تخار او کندهار کې د ډلې ته د اړول شو ځینو په اړه د غوډاو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې نن په سلګونو موترزانو دی ولارون په ترڅ کې د برېښنایي تذکیرو دفتر وتاړل دی. ولایت د مرکز میدان ښار نرخ او جلریز په ګډون د شپږو ولسوالیو دغو اوسیدونکو دغه دفتر د هغې اقدام په وړاندې د اعتراض په توګه تړلی چې په نویو الکترونیکي تذکیرو کې د ولایت د بشپړ نوم پر ځای یوازې د ولایت نوم وردګ لیکل کیږي. دغه اعتراض کوونکي غوښتنه کوي تر هغو چې په الکترونیکي تذکرو او ټولو رسمي ادارو او اسنادو کې د ولایت بشپړ نوم میدان وردګ نوي لیکل شوی. دوی به خپلو اعتراضونو ته ادامه ورکړي او د دغه دفتر مخې ته به د تحسن خیمه ووهي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک د دوو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. پوځ نن په یو خبره کړې خبر پانه کې وویل چې په دغو عملیاتو کې چې وخت او مشخصه سیمه یې نه ده یاده کړې او یوازې دومره یې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره کړي. په وژل شوو کې هغه مشکوک کس هم شامل دی چې د پوځ پر سرتیرو د اکتوبر د میاشتې په برید کې لاس درلود. په دغه برید کې شپږ سرتیري وژل شوي وو. پوځ د دغو عملیاتو په پایله کې د درېیم مشکوک کس د نیولو خبر هم ورکړ. د کرملین منتقد الکسی ناوالني چې پرون له جرمني موسکو ته له رسېدو سره سم نیول شوی نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو. د هغې ویاند کیرا یرمش نن یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ظاهرا ناوالني د محکمې په جریان کې خبرې کوي. نوموړی ستر قانون ماتوونکی بلل شوی. 44 کلن ناوالني چې له تېر اګست میاشتې راهیسې په جرمني کې تر درملنې لاندې و پرون د موسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیوه او هغه د خیمکي ښارګوټي کې د پولیسو یو مرکز ته انتقال کړ. د نوالنی مدافع وکیلانو ویل چې اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل ماکل سره وویني او نه پوهیږي چې هغه په څه ډول وضعیت کې دی. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د روسیې د سیاسي مخالف الکس نوالنی نیول غندلې دي. د جنوبی کوریا یوې محکمې د الکترونیکي وسایلو د سترې کمپنۍ سامسونګ مرستیال مشر د فساد په تور په 2.5 کلونو بند محکوم کړی دی. 22 کلن لی جاویونګ مخکې د جنوبی کوریا د ولسمشر پارک ګیون هی یو همکار ته د رشوت ورکولو په تور په 2018 میلادي کال په 5 کلونو بند محکوم شوی و. هغه ویلي چې کوم غلط کار یې نه دی کړی او وروسته یې سزا کمه شوه او د استناف غوښتنې په نتیجه کې په زندان کې د 1 کال بند له تېرولو وروسته خوشې شوی و. سترې محکمې د هغه دوسیه بیرته د سیول عالي محکمې ته استولې وه چې نن یې دغه نوی حکم صادر کړ. د سامسونګ کمپنۍ عواید د جنوبی کوریا د کورنیو خالص اوایدو په سلو کې شل جوړوي. او په استرالیا کې د تنس د لوی تورنمنت د پیلېدو په درشل کې لږ تر لږه 2 اویا لوبغاړي وروسته تر هغې سخت قرنطین شوي چې دې تورنمنت ته د لوبغاړو روزونکو او چارواکو د لېږدولو په چارټر الوتکو کې د یو شمېر سپرلیو د کووید-19 ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
سمو غراغله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي چې د بین الافغاني خبرو د نوې مرحله لپاره خپل اجنډا جوړ کړي او په قطر کې مقابل لوري تسپارلې ده. د پولیو ضد ناروغي کمپاین نن په ټول هیواد کې پیل شو.
لا هم ذهنیت زمونږ د کورونی په شمون د ډیرو په دې باره کې جوړ او سازنده چې د لپاره تیار او تابع اوسیږي تر څو پورې ماشومانو ته د پولیو واکسین واچول شي.
په دې اړه به د روغتیا وزارت له یو چارواکي سره هم خبرې وکړو. په نورو موضوعاتو کې په کندز کې خاریانو په زهري موادو د مرغیو د ښکار په وسیله د مرغیو نسلونه د ورکاوي له خطر سره مخامخ کړي.
کوم ځای کې چې واوري هلته ایره راپاشو غنم یا وریجو کې ملتان اخیړو او دا مرغیو ته شو په دغه ملتان باندې ډېر زیات نیول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسي حکومت د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی ته خپل مدافع وکیل سره د لیدو اجازه نه دا ورکړي. په روسي برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبريږي. سموک غاغله ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وایي چې دوی خپل اجنډا جوړ کړي او طالبانو ته سپارلې ده. د دې پلاوی یو غړي ازادۍ رادیو ته ویل د دولت د مرکزی پلاوی په اجنډا کې د سولې د خبرو لپاره لومړی توبونه هم په کوته شوې دي. پرون له څلور ورځې ځنډ وروسته دواړو لورو یو ځل بیا په دوحه کې غونډه وکړه او د اجنډا پر مسایلو خبرې وکړې. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپورته.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وایي د اجنډا د جوړیدو په اړه د دوی کار بشپړ شوی. د مرکزی پلاوی د غغړی د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نوم او غږ د نخبري دو په شرط ازادي رادیو ته وویل دوی په اجنډا کې د سولې خبرو د دوام لپاره خپل لومړی توبونه هم مشخص کړي او د اجنډا یې طالبانو ته سپارلې ده. سرچینه زیاتوي خو طالبانو لا تر اوسه خپل اجنډا دوی ته نه ده سپارلې او په خبره یې دوی د دې کار یو دلیل خپل منځي بحثونه او د مشورو دوام بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم منی چې لا هم د اجنډا په اړه داخلي مجلسونه روان دي. د افغانستان د ملي مصالحي عالی شورا بیا وایي دوی د اجنډا د ترتیب او د لومړی توبونو د ټاکلو واګ خپل مرکزی پلاوی ته سپارلې ده. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې اوربان د نظام څرنګواله او نور ټولنیز خدمتونه هغه ټکی یاد کړل چې په خبره یې په اجنډا کې د لومړی توبونو په توګه د ټاکلو لپاره یې دواړه لوریې وي هوکړې ته رسیدو په حادثه کې دي.
د اوربان کې په مسایلو د نظام کې او په نورو اجتماعي خدماتو د مسایلو کې دوی تفاهم لري او هلته په دې موضوعاتو سره خبرې کوي. لکه دغه موضوعات دي او په دغه موضوعاتو په دواړو طرفه یعنی لکه د لومړیتوب خبره مې خو داسې نه کېږي چې مثلا د یو طرف لومړیتوب امکان
دی چې موضوعات باندې یو ځای خبرې وشي. هغه د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې او زیاتوي دا ډله باید د خلکو غوښتنې ومني. د دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو پلاوی او مشانو او یو شمیر غړو پرون یو ځل بیا د اجنډا د مسایلو په اړه خبرې کړې دي. دواړو لوریو ته د ناسې د جزئیاتو په اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې د اجنډا ترتیب او توحید هغه مسایل یاد کړي وو چې شاید زیات وخت ونیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي ټیمونو د رئیسانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دغه ناسته کې د اجنډا پر موضوعاتو لا زیاتې بحثونه وشو او همداراز د راتلونکو ناستو د ترتیب او تنظیم په اړه خبرې وشوې.
په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې لیدنې د جزئیاتو په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي، دواړو لوریو له امریکا سره د طالبانو د هوکړې د عملي کېدو او د خپلو پاتې بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کړي او د خپلو بندیانو ازادي یې له امریکا سره د شوې هوکړې یو برخه بللې ده. خو د طالبانو د پاتې بندیانو له خوشی کېدو سره د ولسمشر غنی لومړي مرسال امر الله صالح مخالفت خودلې. خغلی صالح نن سهار د شپږنیمو بجو غونډې پر راپور کې لیکلي، د هدفي وژنو زیاتېدو یو دلیل د اسیرو طالبانو ازادي ده. امر الله صالح زیاته کړي، اسیر شوي طالبان د بلبلانو په څیر په خپلو جرمونو اعتراف کوي او لوی هیله یې داوي چې ورځ ازادېږي. خودستون زده حالی او برخه د دې کسانو اعدام دی چې باید خپل سزا وګوري. دا په داسې حال کې چې افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د شوی هوکړې پر بنسټ خپل زندانونو د 15000 زیات طالبانديان خوشی کړل او دا کار د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې بل خنیت یاد کړ. هغه څه چې اوس پر د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح پښیمانی خي، په دې ورسوي کې یو شمیر افغان چارواکو د هم ویلي چې له زندانه خوشی شوی ځینې طالبان بیرته جګړو لیکو ته ورګرځیدلی، هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
زموږ غږ له ازادي رادیو ووري. ازادي رادیو د اف ام په 100.5 چپه په ټول افغانستان کې صفا اوریدلای شي. په افغانستان کې د ماشومان د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په لړ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. دوی دا هم وایي چې ښایي له 2.5 میلیون زیات ماشومان د هیواد د روانو ستونزو له کبله له واکسین نه پاتې شي.
د خوس ولایت د صبرای ولسوالۍ وسیدونکې ولایت خان وای سوار لسمیشتنی خورزی عالیه چې د مور او پلار یوازینی اولاد دی تازه ګوزن وهلیده. ولایت خان ازادي رادیو ته ویل د کوچنی عالیه یو په خفلج دولت دی عمل ټوله کورنۍ ورته اندیښمنه ده. دیوی په ګڼو ډاکټرانو او روغتونونو یې خپل خورزه ګرځولې، خو مسؤلینو ورته ویلي چې ګوزن درملنه نه لري. د همدې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نن دوشنبه په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین په لړ کې به 9.5 میلیونه هغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي چې عمرونه یې له 5 کلونو ټیټ دي.
زموږ کمپاین نن په ټول افغانستان او 4 ولایتونو کې پیلیږي. دا زموږ ژمنی کمپاین دی او هدف مو 9.5 میلیونه ماشومان دي چې باید د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي.
ښاغلی نظری وایي له 2.5 میلیونه زیات ماشومان به د هیواد په بیلابیلو ولسوالیو کې هلته چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او کور په کور د ګوزن ضد واکسین د تطبیق اجازه نه کیږي له واکسین پاتې شي. د دې په خبره د ختیز او جنوبي ولایتونو یو شمیر ولسوالیو کې دا شمیر ماشومان له یاد واکسین نه بې برخې کیږي. دا کمپاین 15 ورځې نه دی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی چې د دغه دفتر مشر ملا برادر د روغتیا نړیوال سازمان د آسیا برخې له چارواکو سره خبرې کړي او د دوی د اصولو لمخې د پولیو واکسین د کمپاین د تطبیق ډاډ ورکړي. وړاندې د دغه ډلې پوځي ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په 4 جنوبي ولایتونو هلمند، کندهار، زابل او روزګان کې د دغه واکسین د تطبیق اصول دادي چې واکسینونه ماشومانو ته په جماعتونو کې وشي. د خغلی مجاهد په خبره تر دې وړاندې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دغه کمپاین پر مهال د معلوماتو د راټولولو لپاره استخباراتي استفاده کېده چې دوی د اصول وضع کړل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیر 2000 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 450 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤلین له کورنۍ او دغه کمپاین د خه تطبیق په برخه کې د همکاري غوښتنه کوي. د کابل خار اوسیدون کې عبدالله احمد زی او د ننګرهار اوسیدون کې بادام احمد زی چې خپل هم پلرونه دي د پولیو ضد واکسین د تطبیق په برخه کې د کورنۍ همکاري اړینه بولي.
ټولو کورنۍ او میندو او پلرونو څخه دا غوښتنه لرم تر څو په هر ځای کې چې اوسي باید خپل هغه ماشومان چې 15 کلو پورې عمر لري د پولیو واکسین ترسره کړي.
د پولیو واکسین موږ خپل ماشومان ته هر وخت په خپل وخت سره چې کلام د بولی واکسن توران راځي ورته یا چو ورته ورکوي. خو لا هم ذهنیت زمونږ د کورونی په شمون د ډیرو په دې باره کې جوړ او سازنده چې د لپاره تیار او تابع اوسیږي تر څو پورې ماشومان ته د پولیو واکسین واچول شي.
افغانستان له پاکستان وروسته دوهم هیواد دی چې په ټوله نړۍ کې لا هم دغه وایروس پکې شته. د پولیو یا ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین هر کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تطبیقیږي.
پراپور کې مو واوریدل چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د واکسیناسیون کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو. اوس واوري چې دا کمپاین څنګه روان دی او پر وړاندې کوم خنډونه پراته دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عام پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخ د شیبه له کابل نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. راسخ صاحب، مننه چې خبرونه ته مو زموږ بلنه ومنله. کمپاین څنګه روان دی د شیبه؟ له کوم ستونزو سره مخامخ شوی کنه؟
مننه له تاسو نه. سلام او نیکی هیله وړاندې کوم تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته. او بیا هم مننه کوم چې تاسو دې پروګرام ته ځانګړي راپور درلوده. واټنم دا پروګرام څنګه چې تاسو په راپور کې هم یادونه وسوه د یو لړ ننګونو سره مخ دی. دا ننګونې د 2013 کال نه راپدې خو مخصوصا په جنوبي حوزه کې پرتې دي چې د دې لامل ګڼ شمېر ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. او دا مهال نن ورځ سهار کوم کمپاین چې پیل شو په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین دی. تر دې دمه پورې لله الحمد کوم داسې غټه ستونزه نه لیدل کېږي او نه ده راپور شوي. هغه سیمې چې پلان شوي دي په هغو ځایو کې کمپاین په نورمال شکل باندې روان دی. په صرف یوه خبره ده چې هغه هم یادونه وکړم، په دې کمپاین کې درې ولایتونه چې هغه په نام د سړو سیمو یادېږي، هلته سړه او هوا ډېره ده، لکه د بامیان، غور او دایکنډي ولایتونه. په دې ولایتونو کې کمپاین د دغه سړي هوا له وجې نه پلي کیږي. البته په راتلونکي پړاوونو کې به بیا هم په دې ولایتونو کې کمپاین پلي کیږي.
راسخ صاحب، خو به تاسو مخکې یادونه کړې وه د افغانستان د روغتیا وزارت مخکې ویلي وو چې ښایي شاوخوا 2.5 میلیون ماشومان د کمپاین د واکسیناسیون له کمپاین نه پاتې شي. دا همدغه درې ولایتونو کې ماشومان دي او که نور ولایتونو کې هم دا 2.5 میلیون ماشومان شامل دي چې د نورو ستونزو له کبله له دې کمپاین نه پاتې کیږي؟
دغه 2.5 میلیون ماشومان چې مخکې هم نظري صاحب د دې یادونه وکړه، البته دا په لومړیو پړاوونو کې د کمپاین څخه بې برخې پاتې کېدل. اما له بعد د مرغه په دې وروستیو کمپاینونو کې دا 2.5 میلیونه نه د دې شمېر زیات شو، حتی تر 3 میلیونه. او په دې کمپاین کې چې موږ ته اټکل شوی دی 3.3 میلیونه ماشومان، یعنی 3.3 میلیونه ماشومان کې داسې بیا هم هغه سیمو کې وي چې د واکسین څخه بې برخې پاتې شي او هغه د نه لاسرسي وړ سیمې دي. دا شمېره له بده مرغه په کمپاین په هر پړاو کې نه دا چې کمیږي، بلکې دا زیاتیږي.
او دا هم دغه 3 ولایتونو کې دي چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه که نور ولایتونه هم په دې 3.5 میلیونه ماشومان.
دا د سړو سیمو نه بغیر هغه سیمو کې چې موږ په نام د نه لاسرسي وړ سیمې یادوو، د جنګو جګړو د نامنیو او د کمپاینونو د ممانعت له وجې نه، دا هغه ماشومان دي. دغه درې ولایتونه چې ما یادونه وکړه سړي سیمې، دا په دې 3 میلیونه څه باندې 3 میلیونه ماشومانو کې نه دي شامل.
بله راسخ صاحب، مخکې تاسو یادونه کړې وه چې له طالبانو سره هم تماسونه نیول شوي دي او هغه ژمنه کړې ده چې په ځینو ځایونو کې په ځینو سیمو کې باندې هغه سره، یعنی په مجموع کې بل د واکسین له کمپاین سره مخالفت نه کوي، نو سره لدې چې دا ژمنه مهم تر لاسه کړي، د بیا ولې 3.5 میلیونه ماشومان پاتې کیږي؟
تاسو ته معلومات شته چې کله دغه کم دریس چې طالبان ونیو د کمپاینونو مخنیوی کوي په لومړیو وختونو کې د دوی دریس لږ څه سخت و، هیڅ ډول واکسین اسین فعالیتونو ته اجازه نه ورکوله. بیا د دغو هڅو په پایله کې دوی بیا ویلي چې په روغتیایي مراکزو کې، جوماتونو کې، همداراز په کلیو کې، نه کور په کور په چیر باندې تاسو کولای شئ واکسین ماشومانو ته پلي کړئ. په دې تګلاره باندې هم موږ مخ ته لاړو، دوی څه انعطاف وښوده. اما له بده مرغه همدغه 3 میلیونه ماشومان په دې ترتیب باندې هم تر پوښښ لاندې رانغلل. ډېره کمه کچه یا ټیټه فیصدي باندې تر پوښښ لاندې راغلل. خو بیا هم دا کومې خبرې چې اوس روانې دي او کم په چوچ د طالبانو د سیاسي دفتر ویانه هم خبر کړی دی، موږ د بیلابیل لارې نه دا هڅه کړې ده د ګرو ملتو د ادارو نه په تېره بیا د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ادارو نه هم غوښتنه کړې ده چې دوی سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او دې ستونزې ته یوه حل لاره پیدا کړي. اما بیا هم له بده مرغه طالبانو په خپل اصول او شرایطو باندې ټینګار کړی دی چې د هغوی د شرایطو له مخې به پروګرام مخ ته ولاړ شي. که څه هم موږ په تېرو کلونو کې په روغتیایي مراکزو کې او همداسې جومات په جومات په کلي په کلي کمپاینونه مخ ته بوتلل، خو همدغه 3 میلیونه شاوخوا ماشومان چې د نه لاسرسي ول و دام تر پوښښ لاندې راولای ونه سو ډېره کمه کچه ماشومان تر پوښښ به لاندې راغلل. نو زموږ هیله دا ده تر ټولو نه غوره لاره همدغه د کور په کور په چیر پولیو کمپاینونو طریقه ده چې د دې له لارې نه موږ کولای شو په لوړه فیصدي یا کچه باندې ماشومان تر پوښښ لاندې راوستلی شو. ټینګار مو دا دی او په مشخصه غوښتنه مو هم کړې ده په دغو مذاکراتو خبرو کې چې دغه فرصت رامنځته شوی دی که موږ ته اجازه راکړي په جنوبي حوزه کې 4 پړاوه کمپاینونه پلي کړو، انشاءالله موږ کولای شو دغه 3 میلیونه ماشومان چې د واکسین څخه بې برخې پاتې دي دا تر پوښښ لاندې راولو. او ډېر ټینګار هم پام دی 3 میلیونه ماشومان ځکه دی چې دا ماشومان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې هلته له بده مرغه د نورو رفاهي خدماتو څخه هم ټولنه بې برخه ده. هلته اسهالات ستونزه شته، د ناراض د خوارځواکي ستونزه ده، د روغتیا د چاپیریال یا د حفظ صحي ستونزه ده. د دې وجه نه په عمومي توګه د ماشومانو د بدن معافیت ټیټ دی، دا ماشومان ډېر د پولیو د ویروس د اخته کېدو په خطر سره مخ دي. نه دا چې د دې خطر سره مخ دي، بلکې د دې لامل کېږي چې دا ویروس نورې سیمو ته هم د دغو ماشومانو له طریقه ولېږدول شي او نور ماشومان هم اخته کړي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په خپلې و تازه پریکړه کې د هغو ترهګرو د اعدام غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره بندیانېږي. ښاغلي صالح په دې اړه څرګندونې نن د سهار د 6:30 بجو له غونډې وروسته په خپل راپور کې کړې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا پریکړه د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو کار بولي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د دوشنبه د سهار په 6:30 بجو غونډه کې ویلي هغه ترهګر چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لوري د ناوړ اعمالو په تور نیول کیږي په داسې حال کې چې په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی وي تمه لري چې یو ورځ وبخل شي. د ښاغلی صالح په خبره هغه کسان چې نیول کیږي باید اعدام شي تر څو د نورو لپاره د عبرت درس وي. د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد
دا یوازې د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال غوښتنه نه ده چې مجرمین او تروریستان چې په خپل جرمونو اعتراف کړی دی او دوسیې تکمیل شوي دي هغه اعدام شي، بلکې دا د ټول افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې باید په اشد مجازات محکوم شي. دا غوښتنه د کابل پوهنتون د هغو شهید شوو محصلینو او د زرګونو نورو افغانانو ده چې خپل بچي د تروریستانو په حملو کې او د مجرمینو لخوا په جرمي فعالیتونو کې له لاسه ورکړي دي.
خغلی صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه موضوع د قانون د حاکمیت د عالی شورا په جلسه کې به هم مطرح شي. د نوموړي په خبره هر هغه ترهګر چې نیول کیږي باید اعدام شي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د اعدام په اړه هر پریکړه د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی نه د لومړي معاونیت. د دې کمیسون د نشراتو برخې مشر ذبیح الله فرهنګ وایي
مسئولیت یا مکلفیت
د قانون د پلي کېدو مسئولیت او مکلفیت د عدلي او قضایي بنسټونو کار دی. د حکومت اجرایي بنسټونه د لومړي معاونیت په ګډون د دغه ډول حکمونو لکه اعدام مسئولیت نه لري،
صدور حکم اعدام را نداره.
له دې سره هم مهاله طالبان بیا ویلو بندیانو سره د هر ډول ناوړي کړنې غج په اخلي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په داشان کړنو سره به د سولې خبرې لستون سره مخ شي او دوی غواړي خپل ناکامۍ په دې کارونو سره پټې کړي. ښاغلی صالح په داسې حال کې دغه اقدام ته لومړیتوب ورکړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو پیښې زیاتې شوې دي. د دې هدفي وژنو په دوام نن دوشنبه په کابل کې په ولسي جرګه کې د پنجشیر ولایت د استازي زلمي نوري ورور ابراهیم آسم په موټر مقناطیسی مین چاودنه شوی چې یو کس پکې ټپي شوی دی. نو دې سره هم مهاله د کابل په شپږمه ناحیه کې هم پر یو موټر د مقناطیسی مین چاودنه شوی خو ځاني زیانې نه درلود. تېره ورځ هم د کابل په لسمه ناحیه کې دوه خزینه قاضیان د نامعلومه کسانو لوري په ډزو سره ووژل شوي او دوه کس نور هم ټپیان شوي.
قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونه په دوام کې د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې باوري چې ماشومان ته د وسلو په څیر د لوبو د وسایلو اخیستل کوم توانونه لري.
یو مرګړی په کور ته لاړ مرور او بس چې راوته زو ته تمبینا شاته پټ شوی ورډز چې په کو دازنه می پیوښته اوس ما غداخ پکې دي.
د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي او ریدلې مهروي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. امریکایي چارواکي د امریکا د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو پر مهال د عسکرو لخوا د ځینو احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه څرګندوي. د همدې لپاره استخباراتي چارواکي د ملي ګارد هغه عسکر چې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو لپاره په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې ځای پر ځای کیږي څاري. په دې اړه د صفي الله ستانکزي په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي ادارې د ملي ګارد ټول هغه عسكر ساري چې په واشنگټن کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره ځای پر ځای کیږي. منتخب ولسمشر جو بایدن داسې وخت د جنوري په شلمه د لوړې مراسم پر ځایوي چې د زینو بریدونو ویرزي. چارواکي وایي د ملي ګارد 25,000 غړي د داخلي بریدونو د اندېښنو په سبب واشنگټن ته پرسیدو د فدرال قانون پلي کوونکو ایجنسیو لخوا څارل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړی ملکی مشر راین مکارتي وایي چارواکي د یو داخلي برید له احتمالي ګواښ خبر دي. مکارتي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د پوښتنې په ځواب کې چې د څنګه د یوې احتمالي داخلي حملې په اړه اندېښمن دی وویل:
"It's clearly something we need to be conscious of inside the entire formation."
واضح ده چې موږ باید د هغو ټولو نارینه او ښځینه له تشکیله خبر ووسو چې دلته د کپیټول یا کانګرس ودانۍ دننه د دغو عملیاتو لپاره ګمارل شوی دي. موږ هغوی د اف بی آی له لارې معاینه یا ارزو، نو موږ دا پروسه مخته وړو او هر یو چې د دې عملیاتو لپاره ګمارل شوی دوا درې واره لنظر
تیرو.
هغه ویل قومندانان باید د خپل عسکرو په لیکو کې له هر ډول ستونزو راپور ورکړي. مکارتي ډاټ هم ورکړ چې تر اوسه پورې د کوم ګواښ نه یا ثبوت نه دی لیدل شوی. د ملي ګارد رئیس جنرال دانیل هوکانسن هم له سی بي اس ټلویزیون سره په یو مرکه کې د دفاع وزارت د لوړ پوړي ملکی مشر راین مکارتي څرګندونې پر ځای وبللې. جنرال هوکانسن ویل څارنه یا د عسکرو معاینه د اف بی آی یا د امریکا تحقیقات و فدرالی اداره او خفیه اداره یا سیکرت سرویس با همغږی مختزی. تر څیرن ورسته معلومه شو چې د جنوري د شپږمې یو شمیر بلواګر یا اوس یا پخوا له پاو سره تړلې دي. امریکایي چارواکو ورسته تر هغه په پلازمینه واشنگټن او ځینو نورو ایالتونو کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې د جنوري په شپږمه د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ په پلوي مظاهره په تاوتریخوالي واوښتي. کاوړی مظاهره چان چې ورسته بلواګرو بلل شول د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. له پولیسو سره په نښته کې د 15 کسانو د وژل کې دو او د ګڼ نورو د جوبلیدو راپورونه هم ورکړل شول. په وژل شویو کسانو کې یو تن پولیس شامل ده.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. قدر منوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په
دوهم نیمایی که د ازادۍ رادیو دوه اونیس پروګرامونه خبرو، خودش بعد مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. نوریاس نوری ته غوږ شئ چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي هغه ترهګر باید اعدام شي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او پر خپلو جرمونو هم اعتراف کوي. ښاغلی صالح چې له څو میاشتو راهیسې د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی، دغه غوښتنه نن سهار په امنیتي غونډه کې کړې او ویلي دي چې په دې کار سره به نور یو درس واخلي. په تخار او کندهار کې هم چارواکي د طالبانو د حملو د پشا تمبولو او دې ډلې ته د زیاتو زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا په تخار کې د طالبانو د لیزري قطې د مرستیال په ګډون 15 طالبان وژل شوي او د افغانستان دفاع وزارت هم د کندهار په ژیړي او ارغنداب ولسوالیو کې د وروستیو عملیاتو او بریدونو په ترڅ کې د طالبانو د 15 غړو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسین کمپاین پیل کړ. چارواکي هیله مند چې دغه کمپاین په ترڅ کې به 9,900,000 ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې نن په سلګونو معترضانو د ولارون په ترڅ کې د برېښنایي تذکرو دفتر وتاړه. معترضان وایي دا کار یې په دې خاطر کړی دی چې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د ولایت د بشپړ نوم پر ځای یوازې د ولایت نوم وردګ لیکل کیږي. د پاکستان پاوز په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستاني دي طالبانو د تحریک د دوه غړو د وژلو خبر ورکوي او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی چې پرون له جرمني موسکو ته رسیدو سره سم نیول شوی، نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو.
لکه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، د روسیې د حکومت منتقد الکسی ناوالنی چې پرون مسکو ته پر رسیدو ونیول شو تر اوسه په زندان کې دی. د ناوالنی مدافع وکیل وایي چې له خپل موکل سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. په دې اړه د ملالۍ بشیر په راپور کې نور تفصیل.
د کرملین د مخالف الکسی ناوالنی مدافع وکیلانو ویلي پولیسو پرون ماخستن ناوالنی وروسته له هغه ونیوه چې له برلین څخه مسکو هوایي ډګر ته ورسید. د دوی په وینا ناوالنی اوس هم په زندان کې دی او هیڅوک له ده سره تماس نسی نیولی. د ناوالنی مدافع وکیلانو ویلي چې وروسته له هغه چې ناوالنی هوایي ډګر ته نږدې د پولیسو یو مرکز ته انتقال سو، له ده سره یې د اړیکې نیولو اجازه نه درلوده او د ده روغتیایي وضعیت هم ناڅرګند دی. د ناوالنی د فساد پر ضد ادارې مدیر ایوان ژدانوف او د ناوالنی ویاند کیارا یارمیش نن سهار وویل چې دی په خیمکی ښار کې ساتل سوی دی. یارمیش زیاته کړه چې چارواکي ناوالنی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو مدافع وکیلانو سره وویني. د روسیې پولیسو ناوالنی برای مخستن په هوایی ډګر کې د پاسپورت د کنټرول په غرفه کې ونیوه. د روسیې د زندانونو ادارې ویلي چې ناوالنی د فساد له تور سره په تړاو د خپلې تعلیقي محکومیت څخه د یو شمیر سرغړونو په خاطر نیول سوی دی. پر ناوالنی دا تورونه په 2014 کال کې پورې سوي وو. د روسیې د زندانونو ادارې په اعلامیه کې راغلی چې ناوالنی به په دې اړه د محکمې تر فرمان پورې تر څار لاندې وي. الکسی ناوالنی د تعلیقي حبس له شرایطو د سرغړونې په خاطر تر 3.5 کلونو په بند محکومېدای سي. د روسیې پولیسو پرون ماخستن ناوالنی له برلین څخه تر رسیدو یو ساعت وروسته ونیوه. دی په برلین کې تر درملنې لاندې وو. ناوالنی ادعا کوي چې دی د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په زهرو مسموم کړای سوی وو. امریکا، جرمني، اروپایي ټولنې، کاناډا، د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او د بشري حقوقو مدافع ډلو پرون مخستن د ناوالنی د نیول کېدو اقدام غندلې دی.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې، په کندوز کې ښکاریان د زهري موادو په وسیله د مرغیو ښکار کوي چې له دې سره د ځینو مرغیو نسل په کمیدو یا ورکېدو دی. په دې ولایت کې د مرغیو ښکار د ځینو لپاره د عاید په یوې سرچینې بدل شوی.
هغه مرغان چې د ژمي په سړه هوا کې کندوز او شاوخوا ولایتونو ته راکډه کیږي، ښایي په دې نوي خبر چې دا سیمه د جګړو له کبله یوازې د انسانانو لپاره نه بلکې ناقانونه ښکار مرغانو لپاره هم خطرناکه کړي. د کندوز دښتې دا مهال د مرغانو له هغو ښکاریانو ډکې دي چې د ښکار لپاره د زهري موادو په شمول له بېلابېلو وسایلو کار اخلي. د ښکار دې بڼې د افغانستان په شمال ختیځ کې د ځینو مرغانو د نسل د کمیدو اندېښنې پیدا کړي. قزلاق، شاروګانې، شمتورې، ساچ او نورې ښکار شوې مرغۍ په بازار کې یوه دانه له 100 افغانیو نیولې تر 150 افغانیو پورې پلورل کیږي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 15 کلن امین الله چې لاله سکلون رئیس ښکار کوي وای که څه هم دا مرغی په دام کې نیسي خو داسې ښکاریان شته چې د زهري موادو په ذریعه مرغی ښکار کوي.
موږ بادي باندې مولو، چرای باندې مولو، جال باندې نیسو، او بعضې وخت د واورې موسم شي بیا ملتای راخلو، کوم ځای کې چې واورې هلته ایره راپاشو هغه ځمکه تورو مرغۍ فکر کوي چې همدا وچ جای ده، هلته دانه بیا دلته غنم یا وریجو کې ملتین اخیړو او دا مرغیو ته اچو په دغه ملتین باندې ډېرې زیاتې نیول کېږي، دا بیا راوړو بازار ته خرڅو، هم موږ ته ګټه ده او هم خلک اخلي دنه استفاده کوي.
په زهرو د مرغانو دا ډول ښکار د چاپیریال ساتنې کارپوهان اندېښمن کړي دي. په کندوز کې د چاپیریال ساتنې د ریاست د چاپیریال د ساتنې کارپوه محمد رفیع ایوبی وایي په شمال ختیځ زونه او په ځانګړې توګه په کندوز کې د ساج، شاروګانو، قزلاق او نورو مرغانو نسل په دې خاطر مخ پر کمېدو دی چې ښکاریان د دام پر ځای د زهري موادو په ذریعه ښکار کوي.
د کندوز پرندهای مشهورې کې هست بودنه است، کبک دری است، کبک قناری است، چند نوی دیگه از این پرندگان است که در افغانستان
د کندوز په ځنګلونو او دښتو کې هر ډول مرغان موجود دي چې مشهورې مړزان، کبک قناری او کبک دری دي. خو له بده مرغه پرته له دې چې خلک د دې مرغانو په ارزښت پوه سي، ښکاریان یې د زهري موادو په ذریعه ښکار کوي او دې وضعیت موږ اندېښمن کړي یو.
ښاغلي ایوبی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه مرغانو ته په دښتو کې زهر شیندل نه یوازې دا چې مرغان زیانمنوي، بلکې د نورو ژوو او نباتاتو لپاره هم چاپیریال زهر جنوي. د نموړي په وینا که څه هم حکومت د ښکار دا بڼه منع کړې، خو په دې ولایت کې لا هم د مرغانو او وحشي ژوو ناقانونه ښکار ادامه لري. د کندز د کرنې، مالدارۍ او بلګونې د ریاست د حیواني روغتیا د امیرت چارواکي وایي مرغان د فصلونو او چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم رول لري او ډله ایز ښکار یې پر فصلونو او چاپیریال ناوړه اغیزه کولی شي. د دغې ادارې یو کارکوونکي سید قنداغا موسوي په دې اړه وویل
پرندگان د اینجا از بین بره، یعنی اینمی ملخ ها باز هجوم میرن بالای حاصلات ما، حاصلات ما را از بین میبرن.
کله چې مرغان د ښکاریانو له لورې له منځه یوړل سي، نو زموږ شنو فصلونه او باغونه د مضره حشراتو او د ملخانو له ګواښ سره مخ کیږي او له منځه یې وړي، ځکه چې همدا مرغان دي چې د ملخانو او نورو مضره حشراتو مخه نیسي. که د مرغانو شمیر کم سي یا یې نسل له منځه ولاړ سي، ملخان به د کروندګرو شنو فصلونه له منځه یوسي.
روغتیا پالان د هغو مرغانو د غوښې خوراک انسانانو ته هم زیانمن بولي چې په زهرو ښکار شوي وي، ځکه د دوی په وینا مرغانو خوړلي زهر د دوی په وجود کې پاتې کیږي او د انسانانو وجود ته داخلېدای شي. د کندز خلک وایي پخوانیو کلونو کې د افغانستان شمال ختیځ ولایتونو په ځانګړې توګه کندز ته د ژمي او د پسرلي په موسمونو کې له نورو هیوادونو څخه د ډول ډول مرغانو سیلونه راتلل، خو اوس جګړې، د ځنګلونو له منځه تلل، وچکالۍ او غیر قانوني ښکار د افغانستان د شنه اسمان غېږه یې پر مرغانو هم راتنګه کړې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومانو لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامېدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصروفه ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفاک او تومانچا، کلاشینکوف دا مصالحې.
نن په همدې اکله خبرې کوو له آزادي راډیو سره. اوسی قدرمنه دوستانو، سره له دې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچه، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمیره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښیږي؟
توفک او تومانچا.
دا دی ولې خوښیږي؟
همدا مې خوښیږي، همدا مې پلار راته کلاشینکوف دا مسله یې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
د سیموزینې سو پړکې مرمۍ کولولې کولولې هماغه
موزینې سي کلاشینکوف دې داسې کوي؟
او د سی وړکې مرمۍ کولولې کولولې هماغه.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کېږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي یو ګولۍ ور جوړه کړې و. دونه د نوکومره دې کې به دننه باروتو دا به خارګای لرل، نو دا باروت به پکې و. نو دا مې د تمانچې سر کې د خوله کې به مو لورو منډله. یو مرګړی پسې کور ته لاړم وروره، او بس چې راووت زه ته تمبې نه شاته پټ شوی وم. ډز چې مې پوکو دا زنه مې پیوشته، اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې پیوشه سرې پر روان شو شکل د باروت دی کنه. دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې مندې دا لوبیو کې تمانچې ولا اخیستې را روانه کړې، ټوپکې ولا پلاستیکي اخیستې را روان کړې، مردکۍ ولا اخیستې را روان کړې. زه هم قلم دی ولا لاس کې ورکې، کتابچه دی ولا لاس کې ورکې، درس و تعلیم دی پکې کې. دا وطن زمونږ خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی. باید چې دې لپاره خدمت د اړې نگانی، چې دې لپاره داسې خدمت مونږ وشو کولې چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومانو ته کوم د لوبو شیان واخیستل شي، د شپږو ماشومانو له پلار شاه حسین نه مو پوښتلی دي.
موټرګی مې ورته اخیستی، کورګه په ماګه مصروفه ده، موټرګی خپل ګرځي. څنګه چې ده نانځکه مې ورته اخیستی ده، ایوه لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځکه اخیستی، په هغې مصروفه ده. بس هغه سات تیری په ماګه باندې کوم شی نه شي، مطلب اوس فلحال په بازار کې چې دی موجود دی، لکه ساخته کې تماشې دی، ټانګ دی، مطلب نور داسې وسایل دي چې هغه د ماشومانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي. باید دغې نه جدن پاملونه چې د دې نه خودداری وکړي، داسې وسایل ورته برابر کړي چې د هغې دم په الحال سات پې تیر شي، او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغت واخلي چې آینده مطلب دغه شیونو نه چې دی جنجالونه جوړیږي. مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشې دي، ذهنن چې دی دوی چې راولویږي، مطلب کېدای شي چې د هغې اصلي شي نه بیا استفاده وکړي. په کور کې هم جنجال، جامعې ته مطلب یو غټ سرخوږی جوړیږي، او زما په نظر چې دی دا صحیح عمل نه دی.
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دې نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه چې په نظر خبي هماغه غوړي. دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
دا په پیل کې ډېره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دی ته چې تاسو خپله په کور کلي کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګورئ؟
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخه را رسېدلې ده، په خوشحالۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو لپاره د لوبو د ساتیرو د بازویو خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزارو د ساتیري سامان الات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل، مثلا کوم شیان دوی سره ګورئ؟
دا څلوېښت کاله جګړه سوي ده، موږ به هیڅ ټوله د سلا او توپک او دغه اسلحه څخه ډک دی. اطراب مو هم، شاریات مو هم، ټوله دغه موږ وینو. جګړې حالت څخه هم ماشومان تقلید کوي. هغه داس فکر کوي چې دغه یو ډول زړورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کوي. تر ټولو موږ د دوی سره توپکونه وینو، پټاکې وینو، دغه د جنگ ابزار وینو، توپنچور سره وینو. فقط دغه تمایل هم و دغه تدی.
کوم شین تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کړی؟ مثلا جنگی دی لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولی سي؟
ابزار یا د توکي یا د اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري، تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي. د دوی پر روان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، ډېره بده اغیزه کوي. ذهن یې جنگی کوي، جنگی ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنگي توام نه پاتېږي. دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم دا سرایت کوي، او د ده تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنگ او جګړې توکته لیوالتیا ډېری.
دا خو راتلونکي ته خطر څه ماشوم ام دا ووس په دغه شیانو لوبي کوي دوی ته جسمن کوم توان رسولی سي
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکي لري دغه پټاکي ماشومان زخمیان کړی دي حتی په سترګو کې مشتې دي هغه اړاند کړی دي حتی تر مرګه پورې رسولې دي نو خطرونه دغه دي چې ژوند دور بدرنګ کړی دي
بله اوس څه کول پکار دي وړو کوچنیانو ته کوم دی لوب وسایل په واک کې ورکو تر څو له دغو جنگي شیانو نه دوی لري ووسی
ټولیز تبلیغ او کار پکار دی دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسی داسې ذهنیت جوړونه وسی چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنگي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشويقي
په خو وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول
په خو کې به د ټکرو ټکو رخته څخه به انجنو هغه ننځي کې دغه جامي او ډول ډول شان جوړول الکوان د پاره د جنو لرګوي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل کشتي به جوړېدل نور په موهید کې چې د دهکانی سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګي او گاډي او دا شان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نام زکه او دا شین کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولی شي
کله چې جونې یو نوکی جوړی خپل ځان ته کور جوړی دا دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي فکری روزنه ده الکانم کله چې دوی د دهکان یا د بزګری سامان جوړی کله چې دوی په بوهید کې دغه توکو سره بلدیږي کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بزګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی دا د دوی پر ځان باندې حتی که تاسو ګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېرې ماشومان لرو د هیواد په مختلف برخو کې چې هغه توانیدل چې د دوی د ذهني رشد څخه دربات جوړولو تر کچه پرې ګټه واخیستل سي یعنی موږ کولای شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي ماشینالات جوړ کړي کله چې لوی سي هغه تخنیکی فکر ولري هغه تیوریکی فکر ولري هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري د چنې کچنې کارونه څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي او کچیر داسې چې موږ داغو پلاس کې توپک ټانک دا ورته ورکو طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا او ټانک توپ پټاکیو جنگي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي بل اخره تمایل هغه ته پیدا کېږي کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لاري یا هغه د امن او د ټیکاو د لار سره ډیر لیوالتیا نه لري ډیر تمایل ودغه تی چې څنګه کولای شي د دوه توکو جنگي ابزار په واسطه خپل فکری مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ته ګوري هغه راو پرځي راغزاري کی نو ډیر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشوم توس تر ځواني پورې
ډیر مننه زوندي وسی
مننه تاسو
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مومال او ملګری
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه ستړي مشي د لوب ل میدان یو بل ونيځ خبرونه ته مهرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی آیا په هیګي چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې راتلونکو لوبې کله او لکومو لوبډلو سره دي پروانه خبرونه کې به په اړحال درکړو د به هم ووري چې په بامیانو کې د ووري په سر د سکی سیالي پایته ورسېدي څومره لوبغاړو پکې برخه اخیستې و او که وختونو د نيزبازي پاړه هم یو مطلب لرو هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه د درې ورځې وروسته افغانستان د ایرلند په وړاندې افغان کرکټ بورډ وایي د دواړو لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ به د روانې جنوري میاشتې په 20مه پیل شي. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې سخت تمرینونه کوي چې د یادو لوبو لپاره تیار شي. دا درې سیالۍ به د جنوري په 20مه، 24مه او 26مه نیټه د ابودوبۍ په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د آزاد مبارزو مشهور لوبغاړی احمد ولی هوتک وایي دی ورځو کې سخت تمرینات کوي چې په کابل کې د خپل برازیلي سیال په وړاندې بریا خپله کړي. هغه پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼې تازه انځورونه خپره کړي چې پکې دی د سخت تمرین کولو په حال کې لیدل کیږي. دی د راتلونکي لمریزې میاشتې په 20مه نیټه په کابل کې د خپل برازیلي سیال لیونار دوبار بوسا په وړاندې لوبه ترسره کوي. دا لوبه به په ټي جی ایف سي سازمان کې ترسره کیږي. دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې دننه د آزادې مبارزې داسې یوه لویه لوبه ترسره کیږي. او پاکستان ته د نړیوال کرکټ د ورتلو حادثې تازه د افریقا د کرکټ ملي لوبډله له 12 کلن ځنډ وروسته د هیواد ته رسېدلې ده. ټاکل شوی چې د پاکستان او سویلي افریقا د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ او درې شلوریزه لوبې ترسره شي. د لوبو دا لړۍ به د رواني جنوري په 26مه پیل کیږي. د کرکټ د مشهورې ویبپاڼې کرکټ انفو د راپور پر بنسټ دا سیالۍ به په کراچۍ، راولپنډۍ او لاهور ښارونو کې ترسره شي. دا له 2000 او 2008 کلونو وروسته د سویلي افریقا لوبډلې لومړنی سفر دی چې پاکستان ته یې کوي. پاکستان ته د سویلي افریقا د کرکټ لوبډلې ورتګ ته پاکستانیان ځکه خوښ دي چې فکر کوي په دې سره به په دې هیواد کې یو وار بیا نړیوال کرکټ پیل شي. په دې هیواد کې وروسته له هغې نړیوال کرکټ بند شو چې په 2009 میلادي کال کې په لاهور ښار کې د سریلنکا په لوبډلې نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې چې لامل یې یو شمېر لوبغاړي ټپیان شول. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، له ازادي راډیو نه د لوبو له میدان او نیزه خبرونه اوري. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په اماراتو کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې تمریناتي کمپ پای ته رسیدلی او اوس ټاکل شوی چې په روان کال کې د عمان، بنگلاديش او هندوستان په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د دې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه مې د اولمپیک د ملي کمیټې له سیکرتر جنرال یونس پوپلزی سره مرکه کړې او په سر کې مې په بامیانو کې د واورې په سر د سکي سیالیو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
سکی په افغانستان کې خصوص په بامیانو کې یو دغه ولایت څخه د زیاترین کلبونه دي. هلته زموږ شپک د سکی د لوبو کلبونه دي او دا تورنمنت چې د هر تیم نه 15 یا د هر کلب نه 15 ورزشکاران پکې ګډون کړی وو. لومړنۍ سیالۍ وې چې په لاره واچول شولې او په راتلونکي کې هم تر مارچ میاشتې پورې د پسرلي تر راستېدو پورې په بامیانو کې مختلف نور د سکی او د سنوبوردنګ مسابقې په لاره اچوو.
پوپلزی صاحب، په بامیانو کې چې دا کومې د سکی لوبې ترسره شوې، دا زموږ د راتلونکي لپاره په ځانګړي ډول د سکی د ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو د پیدا کېدو په برخه کې څومره همکاري کوي په ولایتونو کې دغه ډول لوبې؟
په مجموع کې د سکی د وړتیا لپاره، د سکی د شهرت لپاره په افغانستان کې لوبې په لاره اچول یو ښه طریقه، یو ښه لاره ده او نور لوب به همی انشاءالله دا انتخابی د بامیان د کلپونو ترمنز مسابقه وی سرتاسری لوب به یو څو موده وروسته د فبروری په میاشت کې وی او په زمن کې نه تنها په سکی کې بلکې په سنو بورد بخش کې وی چې د تختیب سر یو لوب ده چې په واورې په سر باندې کیږي او پلان موده ده چې یو فستیوال هم ولرو د ژمنه یو لوب ده لپاره په بامیانو کې او پرون د شنبه په ورځ باندې هم یو کلب په کابل کې د جنکیانو د سکی د کلب پرانیستل شو او دا کلب جوړ شو چې په راتلونکي کې چې کله واوري وشي دی به ان شاء الله چې په دې کې مسابقه به هم لاره شي.
په پلزه سپ ک لسکی نه راشو د افغانستان د فوټبال د لوبډلې په لور باندې په اماراتو کې د افغانستان د فوټبال لوبډلې تمرینی کمپ درلود. تمرینی کمپ پای ته رسیدلې ده، لدین وروسته لوبډله په کومه خوازي او لکوم نورو لوبډلو سره سیالي لري؟
افغان لوبډله په دوبۍ کې و، امارات متحده کې و، د تمرینی کمپونه په غزه کې و. 15 ورځې ال تمرین د پاراتللی و او راتلونکي لوبې به د کستامیا د آسیا د جام او د نړیوال جام د پاره ای چې یو لوبې د عمان سره پاتې ده، یو لوبې د بنگلاديش سره، یو لوبې هم د هندستان د ملک د فوټبال ملي لوبډلو سره ده او امکان لري چې د مارچ په میاشت کې د سیالۍ تر سره شي، خصوصا که دغه د کرونا او د سفرونو د تګ راتګ د پاره زمينه ورته مساعده شي.
عمان او بنگلاديش سره چې موږ کومې لوبې لرو دا د آسیا جام ته د لار موندنې په هدف باندې دي.
د آسیا د جام د پاره هم دي او د نړیوال جام د پاره هم دي، د دوړو د پاره دي. بله،
که دا دواړه لوبې موږ ګټو نو افغان لوبډله به مخکې تک کوي په ځانګړي ډول آسیا جام ته. که څنګه
که چیرې د عمان سره تا مساوي شو او د بنگلاديش او د هند نه یو ګټو، نو سل فیصده به موږ دوهم پړاو ته لاړو او د افغانستان ملي د فوټبال ملي لوبډله. او که چیرې ځکه چې پخوانۍ لوبه د عمان سره چې کومه شوې وه په هغې کې عمان هغه لوبه ګټلې وه، نو چانس زیات ده که دویم تیم هم شي، امتیازونه به بیا مقایسه کیږي او امتیازونه به ګوري چې څو امتیازونه لري. نو امیدوار ډېر زیات یو، تیم ډېر ښه ده. دغه تمرینی کمپ چې په امارات کې و د دې خاطر و چې د عمان آب هوا او د امارات آب هوا منظمه ده، او د موږ وړاندیز هم دا دی چې ملي لوبډله بنگلاديش ته لاړه نه شي بلکې بنگلاديش هم عمان ته راشي، افغانستان هم او د هندستان لوبه هم او ټول لوبې په یو ملکی در سره شي، د افغانستان میزبانی به هم په عمان کې وشي.
ډېر زیات مننه. په پلزې سی یو بل پښتنه د جنوبی اسیا د هیوادونو ترمنځ دغه لوبې چې موده وړاندې افغانستان له هندستان نه قهرمانی هم ګټلې وه، څو کال کېږي چې نه دي شوي، دلیل څه دی؟
یو دلیل خو دا دی چې دغه د منځنۍ اسیا بعضي لوبډلې ډېرې پیاوړي دي، لکه ایران، لکه قزاقستان تاسو او ایران ګوري چې هغه همیش په نړیوال مسابقو کې په خصوص په آسیایي کې په لوړه سطحه باندې دی، او دغه نور ملکونه چې دي سطحه یې نسبتا ټیټه ده. زمونږ وړاندیز د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون ته هم دا و چې تاجکستان باید میزبانی وکړي او دا سیالۍ بیرته باید شروع شي. دا د ورزش او په خصوص د فوټبال د پیاوړتیا لپاره یو اساسي رول لري، او په زمن کې منطقوي سیالۍ ته نه تنه دا چې د لویانو لپاره، لویو لوبغاړو لپاره، بلکې د ځوانانو او نورو ځوانانو مسابقې هم په خپل لاره چول شوي بلکې زیات شي باید.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزه اوس هم د نیزه بازی په اړه دا مطلب: نیزبازی د افغانستان یو لرغونی او ملی لوبه ده چې خلک یې ډیر خوښوي. هماغه چې وزلوبه د هیواد په شمال کې ډیر مینوال او پلویان لري، نیزبازی بیا د هیواد په لر او بر په ځنګړي ډول د جنوبي سیمو په خلکو کې هم په ډیره مینه رواج لري. د پکتیکا، غزنی او خوست ولایتونو د غراس په کوټه او وزیرستان کې هم نارینه په دې لوبه لاس پوري کوي، خو اصلي سیمه یې لویا پکتیا ده. نیزبازی د ځواکمن او مټور خلکو لخوا ترسره کیږي. د هغې د لرغونتیا په برخه کې ویل شوی چې دغه لوبه د دښمن په لښکرو باندې د یرغل او د جګړې په ډګر کې غلیمانو ته د ماتې ورکولو په خاطر رامنځته شوې ده. ځینې خلک په دې باور دي چې نیزه د ښکار وسیله ده، خو نن نیزبازی د یوې ښکلې نندارې او تفریح په توګه ډیر پلویان لري. نیزبازی په لویو ډګرونو کې ترسره کیږي. د لوبي بهیر د مشر لخوا څارل کیږي. د لوبي د ترسره کولو لپاره د لرګي میخونه په ټاکلي واټن په ځمکه کې ټکوهل کیږي. پر اس پار لوبغاړي د لیکي لپایله چې تر میخونو پورې 200 متره واټن لري په چټکۍ د میخونو په لور وردانګي. دا سونو د چټکې ځغاستې په وخت کې ډول وهل په لوړ غږ او نیزبازان په زړه پورې او غوره حرکتونه ترسره کوي. کله چې میخونو ته نږدې راورسېدل، په چټکۍ او مهارت سره د نیزې سوکه چې له تیری اوسپنې څخه جوړه شوې ده په میخ ورننه باسي او د مټ په زور میخ لزمه کې راوباسي. کوم لوبغاړي چې ټول میخونه لزمه کې راوباسي ګټون کې بلل کیږي. د نیزې اوږدوالی چې لکلکو یا بانګسي لرګیو څخه جوړیږي 2 متره وي، او پنډوالی د 10 سانتي مترو په شاوخوا کې وي. د نیزې څوکه په رخ لرونکي او تیزې اوسپنې پوښل شوې وي. نیزبازی ډیر کله په ملي ورځو، اخترونو، جشنونو، میلو او د خادیو په وختونو کې ترسره کیږي. په خابه په پلازمینه کابل کې د خپلواکۍ د جشن د منځنې په موخه په حضوري چمن کې د نیزي لوبې جوړې دي چې د دولت لوړ پوړو چارواکو په کې ګډون درلود. په زرګونه هیوادوال به د دې لوبې نندارې ته راټولېدل. اوس هم د هیواد د ډیرو سیمو تر څنګ په پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، کابل، وزیرستان، بنو، کوټه او کندهار کې زیاتره پښتانه مشران او ځواکمن ځوانان دا پزړه پوری لوبه په ډیر مینا شور او ځواک سره ترسره کوي. په ملي ورځو کې بعد د ملي لوبې نندارې ته د هیواد د لر او بر او آن بهرنیو هیوادونو نه نندارچیان راتلل. دا لوبه د هیواد په خوانیو پاچاهانو ډیره ستایله او لوبغاړي به یې په ډیرو ډالیو نمانځل. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدان اونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتنه سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.